دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریان پر خبرونه کی مو هر کله کوم په کابل کې د تیر شپې د 14 د قربانیانو شمیر زیات شوی. طالبان وایي
د تیر ورځې د خراج پیښه خو په داسې سیمه کې رامنځته شوې ده چې هلته د اسلامي امارت مجاهدینو کنټرول نه و.
دا موضوع مو د سیاسي چارو له یوه کارپوه سره هم شریکه کړي.
داعش د افغانستان لپاره یو عمده تهدید ګڼل کېدلی شي.
پروستان کې مامورین ماشونه غواړي.
د ماش تر اوسه پورې یعنی زموږ سرنوشت معلوم نه دی.
روغتیا د شمن شتمنی پروګرام کې پر موسمي ناروغیو د متخصصو ډاکټرانو څرګندونې اوریدلی شي. یو شمېر نور مطالب هم لرو. په تر هر څه مخکې خبرونه نوریاس نوری اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کابل په هوایي ډګر کې د پرونی انتحاري بریدونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 15 کسانو ته رسیدلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په کابل هوایي ډګر کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو له عاملانو به غچ واخلي. د برېتانیا دفاع وزارت وایي برېتانوي ځواکونه د کابل هوایي ډګر د خلکو د ایستلو د بهیر وروستي پړاو ته داخل شوي دي. بشپړ خبرونه. د کابل په هوایي ډګر کې د پرونیو انتحاري بریدونو له امله د وژل شو کسانو شمیر لږ تر لږه 15 کسانو ته رسیدلی. امریکایي چارواکو د 14 امریکایي سرتیرو وژل تایید کړی دی. د راپورونو له مخې په دغو حملو کې د طالبانو 28 غړي او نور 44 ملکي وګړي وژل شوي دي. اسوشیټډ پرس د ټپیانو شمیر 143 تنه ښودلی چې 10 امریکایي پوځیان دي. رویټرز او اسوشیټډ پرس خبري اژانسونو په راپورونو کې دغو مرګ ژوبلو شمیر د یو شمیر طالب چارواکو کو په حواله ورکړې. خو تر اوسه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او نور مسولو چارواکو لخوا د پرونیو انتحاري بریدونو د مرجوبل کرش میر نه دی روښانه شوی. د پیښې لوی برخه ټپیان او مړي په کابل کې ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي، چیرته چې دغه روغتون د چارواکو په خبره بسترونه ټول له ناروغانو ډک دي. د ایمرجنسي روغتون رئیس وایي چې عملیاتي ټیمونو یې تر نن سهار پورې د ټپیانو درملنه کوله. روزي لا میچو په روغتون کې د اوسني وضعیت په اړه وویل:
Well, the situation at the moment is calming down.
په اوس وخت کې وضعیت یو څه ښه شوی دی. زموږ روغتیايي ټیمونو ټول شپه کار وکړ. دوی نن سهار تر څلورو بجو د وروستي ټپي عملیات ترسره کړل. پرون وضعیت ډیر پریشانوونکی و ځکه چې له شپې ته زیات ناروغان موږ ته راوړل شوي وو. دغه انتحاري بریدونه چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش اخیستی، پرون د کابل هوایي ډګر ورڅیرمه یو هوټل کې داسې مهال وشو چې په زرګونو افغانان په هوایي ډګر کې راټول شوي او هڅه کوي چې له هېواده ووزي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په کابل هوایي ډګر کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو له عاملانو به غچ واخلي. بایدن تیر ماښام په سپینه ماڼۍ کې خبرلانو ته وویل:
هغه چا چې دا برید ترسره کړی او هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي، په دې دی پوه شي چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نه کړو. موږ به تاسو ومومو او حساب به درسره وکړو.
بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرونی پیښه کې وژل شوی دی اتلانو په توګه یاد کړل او ویل چې دوی په یو خطرناک ماموریت کې د نور د ژغورلو لپاره ځان قربان کړ. په زرګونو امریکایي سرتیری د کابل هوایي ډګر د امریکایي وګړو هغو افغانانو چې له امریکا سره همکاري کړې د ایستلو عملیات چې د اګست له 14 پیل شوی مختوړي. بایدن هغو اندېښنو ته په پام چې ښایي امریکا او متحدین یې ونه شي کولی چې تر راتلونکي سیشن بی پورې ټول مستحق کسان له افغانستان وباسي، ویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور به نور تمدید نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویل چې تر اوسه له افغانستان نه له 1 لک زیات کسان ایستلي دي. د برېتانیا د دفاع وزارت وایي برېتانوي ځواکونه د کابل هوایي ډګر د خلکو د ایستلو د بهیر وروستي پړاو ته داخل شوي او د اسانتیاو پروسه نوره بنده شوې ده. وزارت نن په یو بیان کې وویل چې اوس د برېتانوي وګړو او نورو هغو چې کارونه بشپړ شوي او په هوایي ډګر کې دننه دي پر ایستلو هڅې متمرکز دي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې نور خلک به هوایي ډګر ته د ایستلو لپاره ورونه غواړي. بریتانوی چارواکو ویل چې تر اوسه د کابل هوایی ډګر 14,000 بریتانوی ادبا او د غراز د انور افغانان چې په افغانستان کې له بریتانوی ځواکونو او نورو ادارو سره همکاري کړې ده له هوایی ډګر ایستلې دي. خبرونه له ازادي رادیو اوري. بلغاریا اعلان کړی چې له ترکیه او یونان سره خپل پولو ته له 400 تر 300 پورې سرتیری استوي. بلغاریا دغه اقدام دیل لپاره کوي چې اروپا ته له افغانستانه د کډوالو د احتمالي لړۍ مخه ونیسي. ګڼ افغانان چې د ځمکې له لارې اروپا ته ځي تر ډېره د بلغاریا له لارې تیریږي. د بلغاریا د دفاع وزیر جورجی پانایاتوف په یو بیان کې وویل چې د هیواد په پولو باندې فشار مخ په ډېرېدو دی. د بلغاریا دفاع وزیر په وینا دغه سرتیري به له پولیسو او د امنیت د ټینګښت له نورو ځواکونو سره د موانعو په رامنځته کولو او څارنه کې مرسته وکړي. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې په دې وروستیو اونیو کې د ترکیه او یونان سره په پوله کې د کډوالۍ فشار په زیاتېدو دی. یونان او ترکیه اروپا ته د کډوالۍ د نوې څپې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته ګڼ خلک له دغه هېواده د وتلو په لټه کې دي. اروپایي ټولنه دې ته اندېښنه لري چې د 2015 کال د کډوالۍ کړکېچ بیا تکرار نشي. د قزاقستان چارواکي وایي په جنوبي ولایت جامپیل کې د مهماتو په زیرمتونونو کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 6 تنه ټپیان شوي. د قزاقستان دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې د پیښې له ځای سره نږدې د 4 کلیو اوسیدونکو امن ځای ته وړل شوي. د بیان له مخې په سلهاوو پوځیان، پولیس افسران او ډاکتران د ژغورنې عملیاتو کې د مرستې لپاره راټول شوي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارف توقایف په یو ټویټ کې ویلي چې په پیښه کې لږ تر لږه 10 تنه ټپیان سرتیري او د بیړنیو برخو کارګران دي. د ولسمشر په وینا وضعیت تر کنټرول لاندې دی او د چاودنو د عواملو یا لاملونو په اړه څېړنې پیل شوې دي.
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې طاهر روشان مختوړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د تیر شپې د 14 د قربانیانو شمیرې لوړې شوې دي. که څه هم امریکایي چارواکي د حامد کرزي هوایي ډګر کې شوې 14 د داعش کار بولي، خو طالبان دا ډله د ګواښ په توګه نه پیژني. طالبان وایي پرونی پیښه په داسې سیمه کې شوې چې امنیتي مسولیت د امریکایي عسکرو سره و. له دې 14 وروسته لوی اندېښنه د داعش ډلې لخوا د خلکو امنیت ته پیدا شوې ده. طالبان دا اندېښنه بې ځای ګڼي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د واکمنۍ په 11مه ورځ کابل یو پخوانی ګواخ د نویو واکمنو پښتون کې تجربه کړ. د حامد کرزي هوایي ډګر جنوبي لویدیځه دروازه کې دوه غبرګې چاودنې وشوي. رویټرز خبری اژانس په دې چاودنو کې د وژل شوی او شمیر 15 اتیا تنه خودلې، چې پکې 14 امریکایي عسکر، 28 طالبان او پاتې ملکیان خودل شوي. خو طالبان وایي هیڅ ملګری یې نه دی وژل شوی، ځکه دوی هلته نه وو. د دې برید مسؤلیت امریکایي چارواکو پر داعش ډلې واچوه، هغه ډله چې طالبان لا هیڅ ګواښ نه بولي. طالبان وایي هغه سیمې چې دوی پرې واکمن دي هلته د ترهګریزو پیښو خطر نشته. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل داعش ګواښ نه دی او کله چې افغانستان کې د بهرنیو غیر ډیپلوماټیکو حضور پای ته ورسیږي د هیڅ لوري لخوا به کوم ډول ګواښ پیښ نه شي.
د تیر ورځې دل خراش پیښه خو په داسې سیمه کې رامنځته شوې ده چې هلته د اسلامي امارت مجاهدینو کنټرول نه و. هغه سیمه د امریکایي ځواکونو تر کنټرول لاندې وه.
خو د طالبانو په پرتله خلک او یو شمېر شرونکي د داعش له فعالیت اندېښمن دي. دوی د یو پخواني ګواښ له نویو څپو ویره لري. طالبانو لاله وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له دې ډلې سره نښتې کړي او ترمنځ یې د مرګ ژوبلې پراخ راپور نشته. شنونکي وایي کېدای شي دا ډله له طالبانو د غچ اخیستو او په افغانستان کې د خپل فعالیت د دوام د خودو په موخه ځینې اهداف په نښه کړي. شنونکي عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل د داعش ګواښ لا هم جدي دی.
داعش په خو هم د افغانستان کې یو عمده تهدید پیژندل شوی وو. اوس چې د طالبانو حاکمیت ته هم داعش د افغانستان لپاره یو عمده تهدید ګڼل کېدلی سي. زه فکر کوم چې یو د طالبانو د عمده پروګرامو څخه دا دی چې په اطرافو کې او په لیرې پرتو سیمو کې او په نږدې ځایو کې د داعش په وړاندې جدي مسلحانه مبارزه وکړي.
اوس مهال طالبان د افغانستان په 3 ولایتونو حاکم دي. خو د واکمنۍ له پیل دا د مرګ ژوبلې تر ټولو لویه پیښه ده چې پلازمینه کابل کې کیږي.
په کابل کې د تیرې شپې د 14 په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر څرګندونې هم وړاندې په خبرونه کې اورېدلې شي. خو د جو بایدن تر څرګندونو مخکې ورته بریدونو ته تازه اندېښنې. د کابل د هوایي ډګر له پرونیو حمله وروسته د بریتانیا دفاع وزیر اټکل کوي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو د وخت لرانشته کېدو سره به دا ډول حملې زیات شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د کابل د هوایي ډګر پر نوې حمله ته په اشاره وی دا غو کسانو پر وشل کېدو غمجن دي چې په یو بل هیواد کې د یو نوي ژوند پیلېدو هیله لرله. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د کابل د نړیوال هوایي ډګر په حمله کې د وژل شویو کسانو له عزیزانو سره د خواخوږی د څرګندولو ترڅنګ وویل تر اوسه پورې د دغه هوایي ډګر لاري تر یو لک زیات خلک استل شوي دي. پرون د کابل د هوایي ډګر په دروازو کې په دوو چاودنو او ډزو کې لسکونه تنه افغانان او امریکایان ووژل شول. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په دې حمله کې اتلس امریکایي پوځیان ژوبل شوي دي. بلینکن په یو بیان کې ویلي تر اوسه تر یو لک ډیر کسان له افغانستان په خوندي ډول استل شوي چې دا د هغو کسانو میړانه او کلکه اراده ښیي چې په دې ماموریت کې برخه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارس ویلی چې د هوایي ډګر په خوله کې د هغو افغانانو چې هیلې لرله په یو بل ټاټوبي کې نوې ژوند جوړ کړي پر وشل کې دوه غمجن دي. په همدې منځ کې د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس نن جمعه ویلی چې د کابل د هوایي ډګر په شاوخوا کې د نورو حملو خطر به هغه مهال لا زیات شي چې د لویدیزو هیوادونو پوځیان بشپړ وتلو ته نږدې شي. د زیاتکړه پرونې انتحاري حمله چې د پواینا د دیارلس امریکایانو په ګډون 15 اتیاتنه افغانان پکې ووشل شول د دې سبب نشوي چې برېټانیا له افغانستان د خپل پوځیانو استل چټک کړي. له بل خوا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له 2000 لومړي څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې تر 2300 ډیر امریکایي پوځیان ووشل شوي دي. دا هم وویل چې په دې جګړه کې تر 6000 ډیر ټپیان شوي او همدارس په دې شل کلنه جګړه کې چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده تر اته لکه ډیرو امریکایانو د عسکري خدمت کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د کابل د پرونیو چاودنو عاملین به پیدا کړي او سزا به ورکړي. ولسمشر جو بایدن دا څرګندونه کړي دي او دای ویلي دي چې د دې بریدونو سره سره بل کابل د خلکو د رایسلو عملیات روان وي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي امریکا به د کابل د پرونیو چاودنو عاملین پیدا او سزا به ورکړي. ولسمشر بایدن په سپینه معنی کې خبري کولې او دغه پیښه په کلکه وغندله. هغه چا چې دا بریټ تر سره کړی او هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي په دې دی پوښي چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نه کړو، موږ به تاسو ومومو او حساب بدر سره وکړو. زه به په هر ګام سره لخپل خلکو او ګټو دفاع وکړم.
How defend our interests and our people with every measure.
بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرونی پیخه کې وژل شوې د اتلانو په توګه یاد کړل او وی ویل چې دوی په یو خطرناک ماموریت کې د نورو د ژغورلو لپاره ځان قرباني کړ. د امریکا لوړپوړو پوځي چارواکو ویل پرون ماخام د کابل هوایي ډګر یوې دروازې ته نږدې په دوو انتحاري حملو کې لکتر لګ دیار لس امریکایي عسکرو وژل شو. د داعش د خراسان څنګ په یو بیان کې ویل چې دوی یو انتحاري بریدګر افغان جوړون کې او د امریکا د پوځ همکاران په نخښ کړل. ولسمشر بایدن ویل دا هغریز برید به متحده ایالات له هغه هوډه شاته نکړي چې زرګونه امریکایان او له خطر سره مخ افغانان له افغانستان راباسي. د خبره دغه عملیات به دوام پیدا کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ویل په تیر دولسو ورځو کې یو لک څخه ډیر خلک له افغانستان څخه ایستل شوې دي. بایدن چې د اگست 1 له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو ورستۍ نیټه ټاکلې وایي پراتونکو څو ورځو کې د وټلو ماموریت بشپړولو لپاره کافي وخت شته. په کابل کې پرونی انتحاري بریدونه داسې وخت وشول چې په زرګونو خلک د شاوخوا دوه ونیو رئیس د هوایي ډګر دروازو شاته راټول شوي او له افغانستان څخه د وټلو هڅه کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په کابل کې د تیر شپې د چاودنو سربیره به د حامد کرزي له هوایي ډګره د افغانانو او بهرنیانو د ایستلو چارې ادامه پیدا کړي. په کابل کې د حامد کرزي له هوایي ډګره په تیرې سبا باندې وی اونۍ کې پولیسکونو سره بهرنیان او افغانان په بیړنیو الوتنو کې ایستل شوي دي. غرته نشتې لدی جوړ شوی هوایي ډګره د شپې او ورځې د څومره الوتنو ظرفیت شته. په دې اړه د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد د برخې له عمومي رئیس غلام جیلانی وفاس خور
د کابل هوایي ډګر ډیر الوتنو ظرفیت لري، خو د اوس لپاره افغاني الوتنې د کابل د هوایي ډګر قطع دي. تنها د خارجانو د ایستلو پروګرام روان دی چې هغه د دې خپل پر لاس تنظیمیږي.
وفا صاحب تاسو چې ډېر ظرفیت لري، له ډېر نه مې مطلب څه شی دی؟ یعنی څومره الوتکې کېدای شي چې په لنډ وخت کې له دې هوایي ډګر والوسي؟
دې هوایي ډګر نه کېدای شي چې په هر 15 یا 12 دقیقو کې یو الوتکه جګه شي او بل نشست وکړي. رنوی او د الوتکو د درېدلو ځای به ډېر دی، تر همزمانی کېدای شي چې تر لسو الوتکو ډېری پر مځکه کوي او نورې د حرکت په حالت کې وي چې چیکافو کې بل بیا راشي لندنګ وکړي.
یو وخت مو د سې اورېدلې و د خطر چې هوایي ډګر غرته نشتې دي، ممکن لوی الوتکې د کښېناسو په وخت کې له ستونزو سره مخامخ شي، نو فکر کوي چې یوازې یو څه وړي الوتکې پرواز کولی شي او کنه ممکنه ده چې لوی الوتکې هم دلته راشي او داخله وګسي؟
د کابل هوایي ډګر د لوی الوتکې لپاره هم مساعد دی. هغه خبره چې تاسو کوي د بیا اندازې ډېر لکه د ایرباس 380 یا تر هغه نورې غټې الوتکې مشکل نه لري. فقط یو مشکل دا دی چې اوس الوتکې باید د وی اف آر یعنی ویژوال اپروچ سیستم باندې کار وکړي، ځکه کم د هوانوردي تجهیزات چې واغه د منځ تللي دي د الوتکو د راهنمایي یا نویګیشن سیستمونه خراب دي د ایرپورټ ته، نو د طیارو سره همکاري نشي کولای چې په خراب هوا کې یا د شپې ور سره ډېر همکاري وکړي. ولې په وی اف آر باندې ویژوال اپروچ سیستم باندې ډېری الوتکې کېدای شي چې په سمه هوا کې د ورځې او د شپې کښېني او جګې شي. د کابل د میدان د رنوی څراغونه او لایټنګ سیستم یې جوړ دی.
وفا صاحب تاسو د لایټنګ سیستم ته اشاره وکړه چې جوړ دی. ازادي راډیو د راپور درلو چې د دغه ازدحام او بیروبار له امله په میلیونونو ډالر د کابل هوایي ډګر ته زیان اوښتی دی، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي چې په کومو برخو کې زیان اوښتی؟
زیاتره د رادارو په برخه کې، د ایر نویګیشن د اکوپمنټ تجهیزاتو په هکله، مثلا د الوتکو د نشست سیستم چې ILS ورته وایي، انسټرومنت لاندنګ سیستم مطلق خراب دی، د کنټرول ټاور ډېری مخابروي کمیونیکیشن دستګاوی ټولې خرابې کړې دي، د ویسټونو د ارتباطاتو د سیستم خراب دی، د رنوی لایټونه ډیر مات شوی دی په بعضی ځایو کې، ولی د پرواز لپاره انوز رنوی سمه ده. د ساختمانی لحاظ او د تجهیزاتو د لحاظ د میلیونونو ډالرو تاوان د کابل ایرپورټ رسیدلی دی، دا دقیق ده.
غلام جیلانی وفا وړاندې په واوري چې په روزګان کې مامورین معاش نه لري.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په روزګان کې مامورین تنخوا غواړي. طالبان په ترین کوډ کې له دولتي مامورینو غوښتي دي چې خپل کارونه پیل کړي. یو شمېر مامورین ورغلي، خو لا هم زیات شمېر دولتي ادارې فعال نه دي او مامورین اندېښمن دي چې طالبان به معاش ورکړي او کنه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو واکمن مشران وایي چې په دولتي ادارو کې کارونه د پخوا په څیر بیر تادی پیل شوي، خو لیدل کیږي چې لا هم زیات شمېر دولتي ادارې لکه د پاسپورت، برېښنایي تذکرو او یو شمېر نورې ادارې چې خلک ورته هر وخت اړتیا لري لا هم تړلې دي. د افغانستان په سویلي ولایتو روزګان کې یو شمېر هغه دولتي کارکوونکي چې د طالبانو په غوښتنه بیرته خپلو دندو ته ورګرځول شوي وایي د خپلو تنخواګانو په اړه معلومات نه لري چور کول کیږي او کنه. جن محمد د کلون رئیس د روزګان ولایت په مقام کې د سپاکار په توګه دند تر سره کول او هلته د دولتي مامورینو خدمت کولی. دولت جن محمد ته د میاشتې 6000 افغانۍ ورکولې چې جن محمد به د خپل کورنۍ ډوډۍ ترې برابرول او خپل ژوند به روان ساتلی وو. خو کله چې طالبانو د هیواد د یو شمېر نور ولایتونو په څیر پر روزګان هم ولکه ټینګ کړه، نو جن محمد بیا هم د طالبانو په غوښتنه خپل دندې ته دوام ورکړ. اوس د افغان دولت د مخکینی چارواکو خدمت نه، بلکې د طالبانو خدمت کوي. نموړی ازادي راډیو ته ویل که څه هم طالبانو خپل دندې ته راغوښتي، خو وای هغوی د ته د خپل تنخوا په اړه ډاډ نه دی ورکړی چې ور به کول سي او کنه، ځکه د دې په خبره چې د کورنۍ او ماشومانو سترګې هم دې شپږ زرو افغانۍ ته وي او بل ګټه واټه نه و.
دند خو مو مخکې هم زموږ د ووم بس یعنی مقصد اجري ملازمي کار دی، مکتوبونه وي سوراوړو مثلا و تا کو نو سپایو و سم پاجي ډول باندې ما غا سغه خپل دند پر مخ وړو. والله وروره ماش خدای څخه خبره د ماش د دوسه پوری یعنی زموش سرنويش معلوم نه دی په شزړه خپل کار ته نه راځي په دې خاطر چې وای اته ماش به موي نه به یي په سلو کې 40% خلک نور نه راځي خپل وزي زموږ غوښتنه ده د ټولو د دې نظام څخه اسلامي امارت څخه چې د دې ملکی مامورینو او اجرانو یو سرنويش معلوم
نموړی د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې د د پچیر د سپاکارانو چې بل کاروبار نهسته او نور دولتي مامورینو ته د تنخواګانو په اړه معلومات ورکړي چې ورکوي او کنه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دیاړه د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبرې وکړي خو هغوی په دیاړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو بل خوا بیا مالیه وزارت په یوې خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د نوي اسلامي حکومت له پیلېدو وروسته به د کارکوونکو ماشونه د تیر په څیر بیا ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي دي چې بانکي مالی او ګمرکي فعالیتونه به بیا ډیر ژر پیل سي. د افغانستان بانک، خصوصي بانکونه او نور مالی بنسټونه د مالی وزارت هغه مامورین چې تخنیکی دندې ورغاړي دي کولای سي خپل دندو تراسي. په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې دولتي مامورین د خپل راتلونکو په اړه اندېښمن دي، بلکې په دغه ولایت کې د شونځي زده کوونکو هم وایي چې د خپل راتلونکو په اړه اندېښمن دي. د دغه ولایت یو شمیر زده کوونکو وایي د طالبانو دراتګ لپیل څخه تر دا مهال پورې لا هم شونځي پر مخ تړلې دي. دیارلس کلن حزب الله د ورزګان ولایت د سیدال خان د لیسې زده کوونکو دي. د ازادي راډیو ته وویل
دا مغه وخت باندې سره چې د بل حکومت دغه کدی پر اخره و داسې دویم چانه پاته و د اسلامي امارت را لبا غش پکې مکتب بس باندې وسم باندې دروازه شروع سوي نه دي شته. نو مدار چې زموږ سره مې سره لوبي ونه سي د زموږ مکتب برته لاس خپل درسونه وای کوشش پک شو کړه مکتب مړی لکه دان شو.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه هم د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبري وکړي خو بیا هم زموږ پیغام جواب نه کړ. په ټوله کې د ورزګان ولایت خلک وای که څه هم د طالبانو پر اتاک سره من راغلي خو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د ټولې دولتي ادارې خلاصې کړي او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دی وای په دغه ولایت کې د بیکاری کچه د پخوا په پرتله څو چنده لوړه شوې او اندېښمن دي چې څه بخوري. دا په داسې حال کې دي چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو اوس 12 ورځې تیریږي خو لا هم دا ډله نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشه ډکه کړي کوم چې له افغانستان د وتلې جمهور رئیس غني وروسته جوړه شوې.
پروزګان کې مامورین خپل ماشونو ته اندیشنه لري خو په کونړ کې د اسمار، غازی آباد او ناړی ولسوالیو ترمنځ د لارې خلاصېدو ته کونړیان خوشاله دي. نور په دې راپور کې
د کونړ ناړی او غازی آباد ولسوالۍ ته غزیدلې لارې له دریو میاشتو بندیدو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. کونړ کې طالب چارواکي وایي دوی درې میاشتې وړاندې په دې خاطر لارې تړلې و چې په غازی آباد او ناړی کې پرتو افغان ځواکونو ته کومک او مواد ونه رسیږي خو اوس یې په خپلو لاسونو بند کړې لارې خپله پرانستله. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
هغه لار چې تقریبا د نن درې میاشتې مخکې بنده شوې وه د مجاهدینو د طرف نه چې هغه وخت کې د جنگ حالاتو او په دغه خاطر باندې هغه لار د اسمار په ساحه کې بنده شوې وه نو هغه لار مجاهدینو بیرته کولاو کلی د ولس د مشکلاتو په خاطر باندې لله الحمد الله آزاد د ټول ولس ته او خاص کر هغه ولسوالو ته چې په دغه لارې پرتی دي په شمول د نورستان آزادانه پتلل راتل ولسی خلک کولای شي.
غازی آباد ولسوالی د چنګاخ پر یو دیرشتمه نیټه وسلوالو طالبانو ونیوله او له هغه دوه ورځې وروسته ناړی هم تر خپل کنټرول لاندې راوسته خو ورته غزیدلې لارې هماغه شان بند پاتې شوه. د لارې بندېدو سره هلته پراته ولسونه له ډېرو ستونزو سره مخ وو. اوس چې لارې پرانستل شوې خلک پرې خوښتي. د ولایتي شورا غړي او د ناړی ولسوالۍ اوسیدونکي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل
وس طالبانو امارت اسلامي مشرانو دغه لار آزاد کړه خلکو ته غذایی مواد ورسېد غټ ګاډیم زی وړ ګاډیم زی هیڅ نو امنیتی یا شخصي ستونزې نشته خلک نورمال ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکړي.
د غازی آباد او ناړی ولسوالۍ ترڅنګ یا د لار د ختیځ نورستان کامدیش او برګی مټال ته هم تللې چې د لارې بندې دو سره د دغه څلور ولسوالۍ وسیدونکو د زیاتو ستونزو سره لاس او گریوانو که څه هم چې د اسمار او غازی آباد ترمنځ د بندې لارې پرانستلو لپاره تیر حکومت ګڼ عملیات ترسره کړل خو له سرک څخه د ماینونو او نور موانیو پر لری کولو بریالي نشول.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت خاص د بلاو په خبره کوم پیغام نظر مدادي چې ټول سفارتوته خبر وکړو خدای چې د خلک د ویزې د لارې بوزي دولتوته په ګڼه ګڼه کې نه چې وجل کېږي یا مسجد د پرغاړو د بل پرغاړو غچول کېږي که ترکیه د اروپایي دولتونو دي که امریکایان دي هر دولت کې دي که عربستان دي که عربي امارات دي که دبي دي که قطر دي ټول د سولې د لارې بوزي په جنجالونه بوزول چې د خلک اصلاحات سر راځي وره به هر چا چاره کم خوښ وردی چې کلي وسي او امریکا ته تاسو ته کولی دي ځیګر چې راځي هغه اوم بې نظمي د مړي کېږي دغه کېدي ډېرې پړې وي افغانان بجې ډېرې پړې وي دا اسې د سولې د لارې یې ورکړل شي په هر ولایت کښې اوس نه د کندهار او د هرات سره د کابل هلته به دی چې راشي کیرې بل ځای پروازونه نه شته دغه به نظر دي خدای دي چې د ازادي راډیو دا زموږ پیغام ورسېږي د خارجیانو او د لوړ پوړو چارواکو پورې د افغانستان بره به دغه انشاءالله ښه دغه برابر کسي برته السلام علیکم
نورلا صالحیم د لوګر ولایت مرکز فلیلم اړوند د الیاس خان بابا د کلي نه دغه پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم. زه د یو افغان ځوان په حیث د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو او د جمعیت ګوند د مقاومت جبهې د لیډر احمد مسعود څخه دا غوښتنه لرم چې خپلې ستونزې د خبرو د لارې حل کړي او د ملت غوښتنې او سوکالي ته لومړیتوب ورکړي. که خپلې ستونزې د سولې لارې حل نه کړي هېواد به د نویمې لسیزې ترخې تجربې یو ځل بیا تکرار کړي او دلته به کورنۍ جګړې رامنځته شي چې له ځانه سره به جهل، ویجاړي او فقر ولري. فقر به یو ځل بیا ډېری شمېر افغانان بې پته مهاجرت ته اړ کړي. نو په لحاظه جګړې پر ځای د دواړه لوري د نړۍ د هېوادونو په وړاندې باوري حکومتولي دلته جوړه کړي تر څو نړیوال هېوادونه دلته پانګونه وکړي. له دې سره به وزګار افغانانو ته کاري فرصتونه برابر شي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته د چمن پر لاره د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. په چمن کې چارواکي دغه رازوی د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم زیاته شوې او پر دې پوله د ورځې تر 1500 پورې باروونکي لارې او کانټینرونه یو بل هیواد ته اوړي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ایوب ترین له چمنه دا راپور لري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پوله یو ځل بیا د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. په چمن کې د ځایي چارواکو په وینا چې پخوا به پر دغه پوله د 15 څخه بیا تر 10 زره پورې کسان اوړېدل، خو اوس هر ورځ دغه شمېره د 13 څخه بیا 20 زره ته ورسیږي، ځکه چې نه یوازې د پاکستان څخه ډېری خلک افغانستان ته د کاروبار لپاره روان دي، بلکې د افغانستان څخه هم په لویه کچه خلک د دې لارې و پاکستان ته راداخلېږي. د چمن پر سرحدي پوله یو رتبه مامور د نوم د نصر ګندولو پر بنسټ و مشالیډو ته وویل چې دلته یوازې د پاکستان شناختی کارډ او د افغانستان تذکره کتل کیږي. په دې ترڅ کې مې پر پوله د افغانستان څخه راغلو د ځینو افغانانو سره خبرې وکړې، خو د زیاترو وینا وه چې د طالبانو د راتګ څخه په افغانستان کې امنیت ټینګ شوی دی، لیکن خلک بیا هم په ویره کې دي.
افغانستان کې دغه تحولات دومره تحولات راغی، حکومت سقوط وکړ، ژورلو خو مګر نه دي لیدلي، خو هر شعبه کې راغه کې طالبان و.
اسکندر، سمنګان، دا چمن ته زه راورسېدلم، سالان کې ډېر په تکلیف سو، لارې خرابې وې او بیا دلته چې راغلو په تکلیف نیرا پریخودلو، مریض ورا سره
کاروبار نشتی، تاسو دا د راغلم سره کار پرند راغلم، نو ان شاء الله اوس سم سم دی، هر څه صحیح دی، اوس مخکې حکومت اوس دی، حکومت صحیح دی، اوس جنگ ما نه شته، جنگ عربی وکړه، کاروبار نشتی، بس جنگ دی، بس اوس راغلم کراچی ته روان یم، ان شاء الله کار ما کاته پر راځي.
د افغانانو غوښتنه وکړه چې د چمن په ډول دی د تورخم پوله هم د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص کړل شي، چې دغه ډول د شمال او د منځنی افغانستان څخه د خلکو د تګ راتګ لپاره اسانی پیدا شي. په دې ترڅ کې مې په چمن کې د انتظامی چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو څوک و خبرو ته چمتو نه سو. البته پر سرحدي پوله د یو مامور وینا وه چې په سپین بولده کې د طالبانو د راتګ څخه نه یوازې د دواړو هیوادو اړیکې اوس سمې شوي دي، بلکې د ګاونډي هیوادو ترمنځ تجارت هم زیات شوی دی او هره ورځ د 500 څخه بیا تر 600 پورې لاریانې او کنټینران یو بل هیواد ته اوړي. په دې کې د پاکستان له لوري افغان ترانزیت ټریډ او د افغانستان څخه وچه او نفده میوه شامل ده. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوونکي زیاتره خلک اوس هم غوښتنه لري چې د خلکو او تجارت اسانتیا لپاره دي وخت زیات کړل شي، ځکه چې په اوس مهال کې سهار د 2 بجو څخه بیا تر ماپښین تر 4 بجو پورې دغه سرحدي پوله خلاصوي.
د د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دا سجره د پروان خبرونه کې وړاندې روختیا د شون شتمنی پروګرام لرو خو 12:30 دقیقې دی مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو لاند خبرونه لنورياس نوري څخور.
د کابل په هوایي ډګر کې د پرونیو انتحاري بریدونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 15 کسانو ته رسیدلی. امریکایي چارواکو د 14 امریکایي سرتیرو وژل تایید کړي. د راپورونو له مخې په دغو حملو کې د طالبانو 28 غړي او نور 44 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ځینو راپورونو له مخې د ټپیانو شمیر 143 تنه ښودل شوی چې 18 امریکایي پوځیان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای په کابل هوایي ډګر کې وژل شو امریکایي سرتیرو لاملانو به غچ واخلي. بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرونی پیښه کې وژل شوی د اتلانو په توګه یاد کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویل چې تر اوسه له افغانستان له 1,00,000 زیات کسان ایستل دي. د بریتانیا د دفاع وزارت وای بریتانوي ځواکونه د کابل هوایي ډګر د خلکو د ایستلو د بهیر وروستي پړاو ته داخل شوي او د اسانتیاو پروسه نوره بند شوې ده. تر اوسه بریتانیا له 10,000 زیات بریتانوي وګړي او نور افغانان د کابل هوایي ډګر ایستلي دي. بلغاریا اعلان کړی چې له ترکیه او یونان سره خپل پولو ته له 400 تر 800 پورې سرتیری استوي. بلغاریا دغه اقدام د دې لپاره کوي چې اروپا ته له افغانستانه د کډوالو د احتمالي لړۍ مخه ونیسي. د قزاقستان په جنوبي ولایت جامپل کې د مهماتو په زیرمتونو کې د 14 لامل 15 تنه مړه او 9 تنه ټپیان شوي. د قزاقستان دفاع وزیر وویل 4 سرتیرو او د اطفایي یو کارکونکو هغه مهال خپل ژوند لاس ورکړ چې هڅه کوله د دغو 14 لامل لګیدلې اور مړ کړي.
روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هر کله کوم. نن په افغانستان کې د داخله ناروغي او هغو چې په دې موسم کې زیات دي او نورو خبرې کوو. د بیلګې په توګه د ناست او غذایی تسمم او د غرض د شکر ناروغي چې ویل کېږي ډیره عامه ده. د خبرونه ته مو دوه متخصص ډاکټران را بلل دي. د خبرونه په لومړی نیمه کې مو د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق تبلنه ورکړی ده او په دوهم نیمه کې مو د غرض ډاکټر فضل احمد زیته امبلنه ورکړی. ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق خبرونه ته خره غلاست.
ډیره مننه
ډاکټر صاحب. مخکې چې مو خبرې وکړلې تاسو ویل چې ووس ډیر ناروغان چې روغتونونو ته مراجعه کوي د نسناستي پر ناروغي یخته دي. کله کوردون کوته وای چې نسناستي څه ډول ناروغي ده او عوامل څه دي چې خلک په دغه ناروغي یخته کوي؟ لکه څنګه
چې ټول معلومه ده د هوا حالات څه دي چې هوا ګرمه ده د دوبی موسم د تقریبا من تحت نیدو کنه او د هوا د ګرموالي د وجنه د زینو خاص میکروبونو چې په دې هوا کې وخت کوي تکثر کوي د هغه د وجنه د زړه ناروغي پیدا کیږي. اکثرا د اسهالات په شکل مونږ ته مراجعه کوي. مونږ ته ګاستروانټرایټس وایو د رنګ غذایی په سمون هم ورته ویل کیږي. تقریبا د په دې خاطر چې د هوا د ګرموالي د وجنه د میکروبونو د زیات موجودیت لکهبل او همدارنګ د بل طرف نه خلکو کې د هیڅ صحیح نمرات کول د وجنه د واقعات په دغه موسم کې دیږي او تر دا داسې ناروغي ده چې د خوراک لارې نه انسان ته انتقالیږي. د ناپاک خوړو د وجنه په سر کې اوبه دي زیاتره چې دا ناروغي انتقالیږي یا دا میکروبونه انتقالیږي انسان ته. نو هغه د ناپاک یا غیر صحي اوبو د وجنه سالم انسان ته انتقالیږي. په دغه اوبو کې میکروب یا هغه میکروب ښکل کیږي د انسان په واسطه باندې میګې ته ځي او بالاخره په کولمو کې د تکثر او د اسهالاتو سبب کیږي. همدارنګه د دې ناروغۍ سره نه یوازې اسهالات وي بلکې ناروغ تبم لري او استفراقات او دلبدي او ځان دردي او بېحالي دا هم ورسره وي. په دغه میکروبونو کې چې مخکې ما ذکر وکړ اکثره وایرسونه دي، او دا یوازې د اوبو د وجې نه انتقالېږي، بلکې په نورو ناپاکو خوړو کې لکه سبزي ترکاري باب چې موږ تاسو په بازار کې اخلو نو هغه اکثره ککړ وي په دغه میکروبونو او وایرسونو باندې. نو همدارنګه هغه میوجات چې په بازار کې پیدا کېږي او هغه کچیر دغه خواړه یا دغه میوجات او دغه سبزیجات په صحیح شکل باندې ونه وینځل شي نو د میکروب د انتقال سبب کېږي انسان ته، او په دې ډول باندې دا ناروغي منځته راځي.
ډاکټر صاحب، بیا به هم خبرې وکړو. یو اوریدونکی د ټلیفون کوي، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنې او لنډه پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني.
السلام علیکم د زدای رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، زه ګل محمد مجید هم د خوست نه خبرې کوم. ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې ما د پښو تالې د خپړې دا هر وخت خوږیږي، او ډېره دوی مې وکړله د رګونه داسې وپړسیږي او بیا درد کوي. د درد ګولۍ وخورم بیا خېشي او لاس ورځې میاشت خېږي، نه بعد بېرته بیا درد شروع کړي. نو کدای په دې مورد څه معلومات راکړي ډېره.
بله ډاکټر صاحب، پوښتنه مو واورېدله. البته موضوع بله موضوع ده، خو په هر صورت اوریدونکي یو زموږ اوریدونکي ټلیفونونه کوي او مختلفې ناروغۍ بیانوي او غواړي چې علاج څه دی. په هر صورت کې ورته ځواب ورکړي. مننه.
ګل محمد ورته وایم چې د خو د تلو دردونو نه دي شکایت درلوده، او د لاسونو دردونو نه. نو څو علتونه د دې سبب کېدلی شي، یعنی عامل کېدلی شي، څو موضوعات دي چې یو پکې د کلسیم او ویټامین ډي کمبود دی. داسې دردونه د افغانستان په شرایطو کې چې موږ ګورو اکثرا د ویټامین ډي او د کلسیم د کمبود نه کېدلی شي. په زیاتره اشخاصو کې ویټامین ډي کمبود مطرح وي، او دا دردونه معمولا د شپې د خوانه ډېریږي، اوږدو هډوکو کې ډېر وي، خصوصا په لاندې د پښو په هډوکو کې، همدارنګه د پښو په تل کې وي، او د یخ سره لږ زیاتېږي. که چېرې نمناک شي سره مواجه شي نو ډېر د درد زیاتېږي. اکثره زموږ خلک لمر نه ډېره صحیح درسته استفاده نه کوي.
همدغه پوښتنه هم کولی شي. ډاکټر صاحب، ویټامین ډي خو په افغانستان کې ډېره زیاته ده، مفته وړیا ده. لمر وړانګې نه څه ډول باید خلک استفاده وکړي چې وکولی شي ویټامین ډي؟ بله جاسب،
بالکل تاسو خبره ده. ته ایدام په افغانستان کې کافی ډیره د نظر نورو اروپאי ملکونو ته نظر دنو خلک درست استفاده ترې نه کوي. د ویټامین ډي نه درست استفاده په دې شکل کې دی چې نور مستقیم د انسان په وجود باندې ولګيږي، نو هغه صورت کې به مؤثریت ډیر وي. ته دې خبره ده چې ټول وجود خو موږ او تاسو نه وخت لرو، ته نه شرایط برابر دي چې ټول وجود سره وته هغه کې په کاه دی. اقل زمون هیوادوال لاتونه تر مروندونو پلاس اوګو پورې او همدارنګ د خې د زنګنو پورې کدی اقل صورت کې یو دفعه ښکاره کې د نیم ساعت لپاره یا ساعت لپاره لمر ته کینې نه دا کفایت کوي. دا اقل نیم ساعت دپاره چې لمر مستقیم په دغه قسمتونو د وجود ولګېږي، دا مقدار ویټامین ډي چې لازمه ده هغه انشاءالله وجود تر نه اخلي. بلکې همدارنګه خوړو کې هم ویټامین ډي پیدا کېږي، په مختلف خوراکونو کې، په شیدو کې، په هګیو کې، په مستو کې، په همدارنګه په غوښه کې. نو د دې د غذایی موادو نه د استفادې د طریقې دا مشکلات حل کیږي. نو تاسو ما توصیه دارا چې دوی کله چې نږدې او ډاکټر ته مراجعه وکړي، خپل او دغه معاینات وکړي، کچېره دا مشکل وي چې هغه ته دوی شي. د دې نه علاوه د خو دردونه نور عوامل هم لري چې هغه د ملا د تکلیفونو د وجې نه کېدلی شي، د هډوکو د مشکلاتو د نورو مشکلاتو د وجې نه کېدلی شي.
بل اوریدونکي هم د دې لپاره چې مو مصرف زیات نشي خپل پوښتنه مستقیم مطرح کړي. مهرباني.
محترم سلامونه تاسو ته. ډاکټر صاحب تفضل هدي ورداني. ډاکټر صاحب محترم، نن دا پښتنه دا چیر تا یو موشوم د غوښونو په دوره کې د غوښو بوس یو د غوښو دوره پرېسب دي کې سالات پیدا کی. موږ فکر نه کوم دا یو موشوم دی د تا دا یو لاس راځي کې لاس یو سالات پیدا شوی دي. نو د دوه څه جلاو ګیرو کو یعنی مشکل خو نشته دی، او هغه کس چې د وجود او به کمی وي دوغونه یعنی کوم نه و امکانات نه سره استفاده وکړي چې د وجود او به پوراش او ژوند د مونږ د سلارو پلاتو سیمو کې ده. مننه.
د تاسو سره مېرمنې
او د تاسو سره ټول پوښتنه وکړه. واقعاً اسالات په ماشومانو کې کله کله ډېر مشکلات منځ ته راوړي. اسالات د یو ناروغي نه چې په دې کې د انسان د وجود اوبه ضایع کیږي، او هر انسانان چې هغه د وجود کمی اوبه لري نو هغه ډېر مشکل سره مخ کیږي. چې هغه معمولا ماشومان دي او لوی عمر والا خلک دي. هغه ماشومان چې د 15 کلونو نه عمر کم دي د دې لپاره اسالات خطرناک کېدلی شي، او همدارنګه هغه کسان چې عمر نه د شپېتو 15 نه لوړ دي، په دې کې هم اسالات خطرناک کېدلی شي. ځکه په دغه سیمونو کې د وجود مایعات کم وي، نو د لږې سال سره وجود ډېر مایعات کمبود سره مواجه کېږي. د مایعاتو او مشکلات مینځ ته راتلی شي. نو زما د دې ورور سره میکروب انتقال نشته. نو خدانا چې ماشومان په دغه مرحله کې پاک وساتل شي، لاسونه ډېر ډېر ووینځل شي، دا د میندو مسؤلیت دی چې لاسونه ډېر هغه کې پاک وساتي، ووینځي ورځې په اوږدو کې څو دفعې پاک ووینځل شي. همدارنګه هغه شي چوشکونه یا هغه شیان چې په خوله کې دي ورته ورګري یا شیدې ورته ورکوي، پرې هغې نه دلوګري وشي، ځکه هغې له وجې نه میکروب انتقالېدلی شي، خصوصا په همدغه ګرم موسمونو کې او په ماشومانو کې د سالات سبب کېدلی شي. نو د مایاتو د کمبود په وجه دی وویلې، په دغه مرحله کې یو خو دا د ماشوم حفظحاله چې دی باندې ډېر تمرکز وشي، بل مایات ورکړل شي ماشوم ته، مور شیدې ورته خامخا ورته شي. طبعا هغه کلنۍ کې خو مور شیدې نه وي نه ورته ویل کېږي، خو دوی کولی شي پاک اوبه مایات مختلف ورته ورکړي. او همدارنګه ORS چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې پیدا کېږي، دوی کولی شي هغه په صحیح ډول باندې جوړ کړي، په یو لیټر اوبو کې یو پاکټ حل کړي او ماشومان ته په دغه مرحله کې ورکړي. نور څه ضرورت نشته، دا یو مرحله نه چې په همدې شکل تیریږي چې نر مقدس نظر کوي.
ډاکټر صاحب، تاسو د یوې ښې موضوع یادونه وکړه، کله د ماشوم چې کله غاښونه راوځي ډېر په خوله کې لاس وهي، په دې خاطر چې خارښ کوي کنه. زه نه پوهېږم په نورو نړۍ کې ګردې حلقې پلاستیکي داسې کلک جوړ شوي دي چې ماشوم هغه استفاده کوي کله چې دوی غاښونه راوځي. په بازار خوس په افغانستان کې حتما دغه سي د ماشوم لپاره چې غاښونه راوځي دغه سي وسایل وی، هغه نرم یو څه سخت چې ماشوم ترې استفاده وکي او لاسونه وي په خوله کې، بلکې همغه باندې د خپل غاښونه کې کاږي.
کچیر دا موضوع اطمینان حاصل کړي چې دا شی پاک کړی کې خدمت کېدلی شي کنه. د افغانستان اجتماعي حالت او شرایط د سې دي چې لږ مشکل وي چې ماشومان هغه یعنې هغه دغه د صحه د اړې د ماحول هم د صحه پاک وساتل شي، همدغه چې په خپل کې خدمت کې دا پاک وي. نو نو زه فکر کوم چې په تنه شرایطو کې موږ خپل وطن دود او خپل خلک نن ته معلوم دي، نو دا بلګ مشکلې وي چې هغه پاک تنظیم شي او په خپل کې دا پاک انتخاب شي. نو لږ به راغلي فکر کوم چې دا باندې کله هم په دې شرایطو کې د دې د وژنې د میکروب انتقال کېدل شي. په نورو ټولنو کې هغه شرایط ډېر پاک دي، ټولنې د ځای فردي دا ډېر شپرت لري د افغانستان سره. فکر کوم چې د افغانستان شرایط به موضوع ډېر برابر دي.
مننه کور ودان قدر منوردون کو دي ازادي رادیو د روغتیا زنګړی خبرونه اوري. ازادي رادیو
دا السلام علیکم نبیولا زبلای دا واخله غزنه خبرې کوم. په ډاکټر صاحب محترم ته سلامونه او ترڅنګ پښتنه همدا ده ډاکټر صاحب، دا چې تل ناساس ناروغي ډیرای واخله نه پاک کړو نه پاک ځاینه من سره دی، آیا هغه کسان چې موږ په شارونو کې ونو هغه معتادان دي، هغه په نشي څه کوي دي، هغه ډیر په ډیر بد حالت کې ژوند کې ډیر په ناپاکه ځای کې ناسي او ډیر ناپاکه خواړه هم خوري، آیا هغه څومره له دې ناروغي سره په خطر کې دي؟
بله ډاکټر صاحب مهرباني.
واقعا دا ډیر مهم بحث دی. موږ په ټولنه کې متاسفانه یو زیات تعداد خلک داسې مشته دي، البته سره یو زیات تعداد کده وایم ډیر مهمه مبالغه نه وي، خو کله چې سره تاسو په کابل مرکز کې ګرځئ داسې واقعات داسې خلک موږ ګورو چې شهید تو کړو دي دي او د دې د هغې ته نه هغې ذات خراب حالت کې دي او دې په هغه ځایونه کې چې هغه تل دې د دې سیستم اصلا حالت دې کټو ته کېږي. نو په بل طرف نه د دوی د وجود مقاومت د بار بار نشه تو کړو استفاده دی وجه نه کافي دی دې کوي او دې ډېر د راکېدې شي، یعنی دغه ناروغي ته ډېر معروض دي او په دې ناروغي باندې اخته کېدلی شي ډېر او کېدلی شي زیات مقدار یې اخته هم وي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه؟
ډاکټر صاحب څنګه پوښتنه ده؟ ډاکټر صاحب زه دا تقریبا دا چې یو دوی اسي کلیر چې خان دا بدن نه سمې ده، نو په څه زنده ورته چې خاص ویني کې پیره ویني لري او ډېر تازه دي. هم څنګه زه درو ډاکټرانو ته هم کړی یم او غو دوا یې راکړل سره ستو نه، بس دا غټ چې کوم بس ویني یې ویني ډېر یې څو کوی دا به ستر دي څو کوی چې ډېر تر په تکلیف مې
ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري؟ ماتره ډاکټر صاحب کومه پوښتنه ترې لري؟
ضرور مو پوښتنه لري چې عمر څو کاله دی، آیا کوم عمل لري کني لري او آیا تعداد د دفعات څو د پیسې سال دی کنه دی؟
مهرباني.
یا
تقریبا تقریبا
مهرباني ډاکټر صاحب
د ورور تزما مشوره دا چې د وینې کې وینې چې په دغه متیازو کې راځي دا د مختلفو الکترونو د وجنوي ځینی انتانی ناروغین دي ځینی میکروبین ناروغین دي چې په هغه کې هم وینې راتللی شي چې په هغه کې تر کې موږ امیبیازې او د دات راوېل شو همدارنګه شګیلا ناروغین چې راځي حالات په ویلې خو په اړه ځما ته د ښکارا کې چې د ورور دا موضوع نه ده دین انا وغیر میکروبین ناروغی کی یو ډول بلنه ناروغی ده چې هغه ته منګه د کولمو التهاب وایو الټریټیټ کولایټس البته هغه کې هم اسهال ډیر وی د خوینه د وینې مقدار هم پکې ډیر وی دین انا وا د انسان د هضمي سیستم د ورستې قسمتونه کله کله زخمونه پیدا کیږي پکې او د مختلفو علتونو د وجنه کله د قبضیت د وجنه او کله هم د بواسیر د وجنه خونې د منځ سره تللی شي نو اوس د دې علاج پیدا کول دا د نزدې بعد وخت نشي دا ورور او کدر چې کېدل شي چې نزدې کوم متخصص داخلي دی دا ورور شي ځینې معاینات لازم دي چې وشي او نزدې بعد هم معاینه شي او پښتنه وترنه وشي او د معاینات په نتیجه کې دې موضوع تشخیص چې آیا دا الټریټیټ کولایټس دی دا هیموراید دی او کدا انالفیشن دی او که هم دا کوم انتاري ناروغي ده نو زمما مشوره څنګه ده چې نزین یو متخصص ډاکټر وګوري او معاینات وکړي د موضوع کچېره دوام کوي نو کېږي چې مشکل وته جوړ شي د خوندې د وژنې د کمپنی باندې خپل چې خوره نه خاطر ورته د موضوع نه باندې ځات نشي
ډاکټر صاحب په لاندې راته وایي چې څه سپارښتنه لري د دې ناسناستي او د غرض د غذایی تسمم د ناروغي او د مخنیوي لپاره چې خلک باید څه وکړي په لاندې راته وایي مهرباني
نو په خلاصې کې دا څه معنی چې په دوه کټګوریو کې دا کار کولای شو چې د ناروغي نه ځان وساتو وي خایا کو ځان وي کا ډیره بهتره ده د تداوینا او ارزان هم ده اول فردي هیڅ استهاب باید ټول نیوادوال زمنګ په جدي ډول په نظر کې ونیسي د مسلمان په هیڅ ځمنګ باندې یو فریضه هم ده چې خپل ځانونه پاک وساتو خپل ګر چاته ماحول پاک وساتو او هغه چې خورو یا څکو هغه پاک پیدا وشيږي نو په دې لړۍ کې موږ دا وایو چې هغه ورونه خوندي چې لاسونه خپل ځانونه یې هغه په دې باندې اخته کوي چې د ناروغي باندې یعنی اخته کېدل چانس کم ده خصوصا کله چې تشناب ته ننوځي او انسان نو د تشناب ته دراوتلو نه د تشناب ته دراوتلو نه ورسته ځان لاس صابون او اوبو باندې ووینځي چې دا موضوع په ماشومانو کې ډېر دقیق په نظر کې ونیول شي په دې خاطر چې ماشومان د دې ته سردي په باندې نه پوهیږي او هغه ته توجه نشي کولای نو مسمند او والدینو مسؤلیت ده چې دا موضوع هغه کې تطبیق کړي او عملي کړي دلاتون وینځل او دلاتون پاک ساتل دا ډېر مهم خبره ده دا ماشومانو کې د پښو او د مخ وینځل هم ډېر ضروري دي چې په دې ډول د ناروغي خطر څخه موږ هم کمیږي په دې ډول کټګوري کې د سکلو او باید موږ ته پاملرنه وکړو په اړه دا نه چې د سکلو چې هیڅ وګ پیدا کیږي خو مشکل به حل وي او په اړه دا نه چې د سکلو چې هیڅ وګ نه پیدا کیږي البته د سکلو چې هیڅ وګ هغه وګ دي چې پاک شوی وي تصفیه شوی وي دا چې د مختلفو بوتلونو کې پیدا کیږي چې هم خلکو ته د معدني وګ په نوم او نوم ورکوي دا پاک دي د دې نه علاوه د څاګانو او د یالو او د نلونو وګ ډېر محفوظ نه دي کله چې په دې کې میکروب انتقال شي نو د دې اوبه د سکلو نمک کې باید دا جوړ شي بیا یې خشي بس کړي شي ترڅو میکروبونه پکې مړ شي او یا هم کلورین پکې په خاص تناسب سره د دې کې استفاده وشي او ترڅو دا اوبه صحیح شي دا جوش کولو طریقې تر ټولو غوره طریقه ده د خوړو او میوې وینځل مخکې د خوړو نه خوراکي مواد چې مخکې هغه خوراکي مواد چې هغه خام پړل کیږي لکه میوه سبزیجات ترکرجات دا د مخکې د خوړو نه تاسو تر موږ دل شي او نیم ساعت د پاره په مالګه کې یا پتاس کې واچول شي او مثال او هغه نیم ساعت د پاره فریز کړئ چې دا نه وسو خوړو شي
ډیر مننه د داخله ناروغي متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق چې په دې خبرونه کې مراسره برخه واخیسته د دې خبرونه په دې برخه کې بل د داخله عمومي ناروغي ډاکټر فضل احمد زای هم را سره وصل شوی دی ډاکټر صاحب تاسو ته هم هر کله وایو
السلام علیکم د مری سره زه هم په خنور تاسو ته او ټول محترم اوریدونکو ته خپل طرف نه کې هلي سلامونه او احترامات وړاندې کوم
که په دې اړه لاند معلومات لومړی ورکې اوریدونکو ته چې شکر څه ډول ناروغي ده او ولې خلک پرې اخته کیږي
شکر ناروغي هغه حالت کېږي چې کله د انسولین په افراط کې یا د انسولین په مقابل کې ریزیسټنسي یا مقاومت رامنځته په دغه دواړو حالتونو کې په بدن کې په وینه کې په داخل د بدن کې په وینه کې د ګلوکوز لیول د نارمل حالت څخه پورته ځي. کله چې په بدن کې دغه د ګلوکوز لیول د نارمل حالت څخه پورته لاړ دی حالت شکر ناروغي یا ډایابټس یا شوګر یا د قند ناروغي ویل کېږي. دا مختلف شکلونه لري خو مجموع کې دغه دوه ټایپونه دي چې ډېر زیات معمولی دي چې یو ته اول ټایپ وای او بل ته دوهم ټایپ وای. اول ټایپ کې دا معمولا دا په ماشوم تو کې په هغه وخت کې چې ماشوم کله مکتب ته ځي د مکتب د شروع په دوره کې یا د ځواني په اوایلو کې دا اول ټایپ معمولا په دې حالت کې رامنځته کیږي. او دوهم ټایپ چې کوم دا هغه معمولا د سلوي کلنۍ نه وروسته او په هغه اشخاصو کې چې هغه د وزن په لحاظ باندې لږ څه چاپ وي په هغو کې رامنځته کیږي. اول ټایپ شوګر یا دغه شکر ناروغي چې کومه ده په دې کې په مطلق ډول سره دغه د انسولینو هغه افراد یا د انسولینو کمبود رامنځته کیږي. کله چې په ابسولوټ ډول سره یا په مطلق ډول سره په بدن کې د انسولینو کمبود رامنځته شي نو په نتیجه کې په بدن کې ګلوکوز په میتابولیزم نه رسیږي. په واضح خبره ده چې ګلوکوز مطلب په میتابولیزم نه رسیږي.
ډاکټر صاحب دغه انسولین په عامه ژبه خلکو ته وایي چې لږ ځره په پوښتنه چې انسولین چې کمیږي دا څه معنی؟
انسولین یو نوع هورمون ده چې دا زموږ تاسو په بدن کې په یو بل برخه کې چې غته پانکراس وي او د پانکراس په بیتا حجراتو کې التم الفا بیتا حجرات هغه حجرات جوړوي او کله چې هغه حجرات جوړوي بیا د انسولین مستقیم زموږ تاسو ویني تر دې نو په وینه کې د دې انسولین وظیفه دا ده چې ګلوکوز په میتابولیزم ورسي. کله چې په وینه کې د ګلوکوز لیول پورته شي نو په اوتومات ډول سره دغه د پانکراس دغه حجرات چې دغه انسولین جوړوي د دې دغه فعالیت زیاتیږي. په نتیجه کې د انسولین افراز زیاتیږي. کله چې د انسولین افراز زیات نو په وینه کې د انسولین لیول پورته شي. کله چې په وینه کې د انسولین لیول پورته لاړ نو واضح خبره ده چې د انسولین وظیفه په بدن کې د ګلوکوز میتابولیزم رسول دي. نو هغه چې په وینه کې د ګلوکوز لیول بیرته
اغمه پښتنه دا چې تاسو دوه کټګوریو کې راوستل خوندې ته چې ماشومان زی په دغه دوره کې ولې باید یو ماشوم چې وجود نه وای د تندرست د وزن نه د پورته شوی په دغه ناروغي باندې اخته کیږي یا دغه حالت په کرامسته کیږي؟
دا ځکه چې په خپل دغه د شکر په ناروغي کې په مجموع کې ارشاد جزئیات رول لري. هغه اول ټایپ ده که دوهم ټایپ ده بعد نور فرعي ګروپونه هم لري. نو په دغه اول ټایپ کې وایي چې ته د یو چا مور اول ټایپ شکر ولري نو په اولادونو کې 3% د خطر شته چې هغه هم شکر باندې مصاب شي خصوصا په اول ټایپ شکر باندې. خو که چیرې ته د یو چا پلار په شکر باندې اخته وي البته په اول ټایپ د شکر باندې نو په اولادونو کې خطر لري چې 4% په دې شکر باندې اخته شي. خو که چیرې ته د یو چا مور او پلار دواړه اول ټایپ شکر ولري او خپل منځ کې ودونه کړی وي نو په اولاد کې د 200% نه نیول تر 50% پر دې خطر شته چې هغه هم په شکر باندې اخته شي. مطلب دا ده چې ارشاد په دې کې ډېر زیات رول لري. نو دلته هغه حجرات چې هغه په پانکراس کې دي او دغه حجرات وظیفه د انسولین جوړول دي. انسولین هغه مخکې چې ورته اشاره وکړه دا هورمون ده نو هغه حجرات خپل وظیفه په ښه شکل سره سرته نه رسولای. نو د ارشاد دی وجنه یا دا چې مثلا وایرس هغه حجرات وې یا مثلا د کوم بل مشکل دی وجنه هغه حجرات خپل وظیفه په ښه شکل سره سرته نه رسوي نو په نتیجه کې په بدن کې د انسولین کمبود راځي څه کیږي. کله چې انسولین کم شو او وینه کې ګلوکوز لیول پورته شي نو دغه د حالت شکر ویل کیږي. شکر
مننه دا دوم باندې اتمن ماشومان یا هغه ځوانان ډیر ټلیفون نه کوي خو غټان ډیر ټلیفون نه کوي هغه بعد من پوښتنه مطرح کړی تاسو ویل دوهم کټګوري باندې چې سنونه یا عمرونه پورته ویل څل وختو کلونونه په دې هله چې اوریدونکو تاسو خبري اوریدلې وي شکر ناروغي باندې خبري کوو او یو اوریدونکو را سره دی ډاکټر صاحب مستقیما به اوریدونکو راوخلو ځکه چې وخت ډیر نه لرو مهرباني ځان راو پیژنې او خپل پوښتنه مطرح کړئ.
سلامونه عمر یا فضل هدی ورداګه ما محترم را شوم دا پښتنه د نیمګي اوتره ده د څلوخت کولو به سینوي د دوا کوله کی چې بده شکر باندې مفتلو ده کله چې زخم شي دا زخم یې نه جوړیږي ډیر در وسه تکلیف دی د وسره څه چوره وکړه
ډاکټر صاحب
دا چې د تر شکر په ناروغه باندې اخته ده چې کله زخم شي زخم یې نه جوړیږي. اصلا په شکر عمده اختلاطات یا هغه جنجالونه چې شکر مریض نه رامنځته کوي همدغه اختلاطات او جنجالونه چې شکر مریض خپل ژوند او خپل حیات له لاسه ورکوي. دغه شکر یو مزمنه ناروغي ده د لانګ لایف ډیزارډر وایي. شکر د بدن ټول واړه او لوی رګونه په بدن کې چې څومره واړه او لوی رګونه دي دغه ټول متاثر کوي دغه ټول خرابوي. لکه څنګه چې موږ تاسو
هم اکسیجن ته ضرورت درو، هم غذایی مواد ته ضرورت درو، هم د زموږ ساتو د بدن ټول حجرات وانساج هم اکسیجن ته ضرورت لري، هم غذایی مواد ته ضرورت لري. کله چې شکر ناروغي دوامدار شي یا د جوړو شکر ناروغي ولري او د خپل شکر په اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول کې یا په نارمل اندازه کې ونساتي، نو په نتیجه کې د بدن رګونه خرابوي. هغه کواډ رګونه وي چې هغه رګونه وي، کله چې رګ خراب شي نو بیا د بدن هغه برخه چې هغه زخمی شي، نو دا د رګو د لارې نه هلته په کافي اندازه سره د هغه زخم په جوړېدو کې اکسیجن ډېر زیات اساسي رول لري او غذایي مواد ډېر زیات اساسي رول لري. په کافي اندازه سره هم هغه زخم د رګ د لارې نه اکسیجن او غذایي مواد نه رسیږي. او له بلې خوا نه کله چې یو څوک شکر ولري، په وینه کې د ګلوکوز لیول د نارمل حالت څخه پورته وي، ټول میکروبونه او انتانات هغه په هغه چې محیط کې چې د ګلوکوز لیول زیات وي هلته ډېر زیات رشد کوي، نو نتیجه کې دغه د شکر د مریضانو زخم ښه نه جوړېږي. ټول هغه مریضان چې شکر ولري او زموږ ستاسو برنامه اوري، نو هغوی باید کوشش وکړي چې د زخم څخه ډېر زیات ځان وساتي، خصوصا د نهایاتو د زخم څخه چې هغه کې پښې او لاسونه راځي. نو په نتیجه کې که چېرته خدای مکړه د زخم سره مخامخ شي، نو دا د شکر مریضانو په نیز باندې دغه د زخم نیکروز او بالاخره د زخم ګانګرین یا ګانګرین هغه حالت ورتېږي چې دغه حجرات بېخي د خپل زور د لاسه ورکړي، دغه امساج خپل ژوند د لاسه ورکړي، نو بیا بدن ته جسم اجنبي ګرځي. نو په نتیجه کې د زخم کله جوړېږي، بیا هغه د پښې فقط کېږي او کلاس یې لاس فقط کېږي.
بلې مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ له ډاکټر صاحب احمد زینه.
احمد زینه د ډاکټر صاحب پوښتنه دا تقریبا د لاس کار کېږي لوګیا نه خود اګي دا د سیډ خندره کې خورای نه سم کله چې یو خورمه د ستیک په ځات راځي کېږي، خصوصا رومیان سره رومیان ډېر خندره کې دا هم خورمه کې کول ډېر څه پښې یاد د دې درګو کار د دایمي کار د لرمالي شهرت شوې وای دا وایم دې کې له دوه دوه ځخه خدمت یو دستایم.
مهرباني ډاکټر صاحب.
ټول هغه اشخاص چې غوی مزمن او دوامدار قبضیت لري، موږ تاسو د قبضیت هغه حالت ویل کیږي چې یو انسان په څلور ساعتو کې یو ځل هم دغه دک جابي چایونه کی، بیا چې کله څلور ساعتو وروسته دک جابي شي دږي هغه د دک میتیاز او هغه رته وی قوام د سخت وی، نو دې حالت قبضیت ویل کیږي. نو موږ تاسو چې هغه اشخاص چې هغه د قبضیت تاریخچه ولري یا قبضیت ولري، نو ټول هغه غذاګانې چې هغه دغه قبضیت نور هم زیاتوي، لکه د چ په خپل اشاره ورته وکړ چې دغه لوبیا د نخود دی، هګۍ دی، وریجه ده، غوکه ده، دې په مصرف کې باید کموالی راولي، ځکه دا غذاګال چې کله موږ تاسو خورو له کلمو څخه دغه دی وبو جذب زیاتوي او بلې خوانه د کلمو حرکت کې کمیږي. نو په دواړو حالاتو کې نو دغه په داخل د کلمو کې د غذایی موادو هغه اندازه هم سختیږي او د زیات وخت لپاره په داخل د کلمو کې دغه شاین پاتې کیږي. لبلې خوانه ټول هغه اشخاص چې هغه د مزمن قبضیت تاریخ شو لري، هغه باید زیات عمل سره فزیکی فعالیت ولري او د ترکاری څخه زیات استفاده وکړي تر څو چې دوی په قبضیت کې کموالی راشي. او بل اخره د مایاتونه مایات که هغه د ترکار د سوپ په شکل باندې وي یا مثلا د د د اوبو په شکل اوبو وي، مایا بل هر څه وي چې مایع شکل ولري، نو د دې څخه زیات استفاده وکړي تر څو چې د حالت څخه شي. او که چیرې په دغه منورو سره د قبضیت کنه شو، نو بیا په دوه قدم کې دوی مجبور او مکلف دي چې د قبضیت هغه اساسي علت باید پیدا شي، تر څو چې هغه علت پیدا شوی نه وي نو قبضیت به لمنځ نه شي، هغه علت باید لمنځ یوړل شي تر څو چې دوی قبضیت بیا د دوا په شکل باندې هغه اساسي علت باید لمنځ لاړ شي او چې تر څو هم دغه دوامدار مزمنه قبضیت څخه نجات پیدا کړي.
ډاکټر صاحب احمد زک څه ویل لري غوړی خلکو ته وایي چې په څه ډول دوی کولای شي په لنډو خبرو په لنډو ټکو چې خبرونه پاتې ورسو؟
نورې زبد دوه خبرو ته غواړم چې اشاره وکم. اول ټول هغه هیوادوال چې هغه د شکرې په ناروغي باندې اختنه وي، چې غواړي شکرې ناروغي باندې اختنه شي، باید څو نقاط ته باید زیات متوجه شي. اول دا چې فزیکی فعالیت باید زیات کړي. دوهم ټول هغه غذاګر چې هغه خوږی وي، په خپل ترکیب کې زیات ګلوکوز ولري، قند ولري، دغه په مصرف کې کموالی راولي، او که چیرته وزن ولري وزن باید کم کړي. بل ټول هغه اشخاص چې هغه له پخوانه د شکرې په ناروغي باندې اخته وي، یعنی شکر مرض ولري، نو د دې لپاره چې شکر د دوی په نیز باندې کوم جنجالونه ونځيږي، د زړه د حملې سبب نشي، د مغزي سکتې سبب نشي، د ګردو د عدم کفایت سبب نشي، سترګې ورته خراب نه کی، ځکه په سترګو کې مختلف مشکلات رامنځته کوي، نو هغوی باید خپل شکر په هغه اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول یا په نارمل اندازه کې وساتي. نارمل اندازه د شکر د مریضانو لپاره چې کله په شکر باندې په نهر باندې خپل شکر ګوري د نوی او د 130 په مابین کې وي، یعنی نوی نه شکر چټ نسی د 130 نه شکر ډیر لړ نسی د په مابین کې چوي د اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول وای، بیا غ ټول خطرات او مشکلات هغه پروګریشن دی غوچې دا د ډیس لوکیږي یا په ساده ډول سره کوی بیا شکر ناروغي ته مرض هم نیول کیږي د ټول جنجالو مخه نیول کیږي، نو په نتیجه کې د ټول مشکلات څخه د شکر مریض خلاصون پیدا کولای شي.
ډیر مننه د داخله ناروغیو ډاکټر فضل احمد زئی چې په دې خبرونه کې مراسم غډون وکړل. قدرمنو اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي رادیو خبرونه هم دومره و، لتاسو ټول مننه چې په دې خبرونه کې مو غډون وکړ.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422 1 1 2 4 1 1 5. شمیره بیا وایم 00422 1 1 2 4 1 1 5.